انار انار بیا با پالینم د دایل د سندره له ختمه دو سره لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د دې خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید په اړه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اختلاف د چارواکو په وینا حل شوی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فرخوندې د قضیې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون وایي د دې قضیې یو شمیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان دفاع وزارت ته کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي شي. په تخار کې نن سلګونو کسانو د درېمې ورځې لپاره مظاهره کړې او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د یمن د کړکیچ د هواري لپاره به ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان دفاع وزارت ته کاندید وزیر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو مشخص د یو شخص د نومولو پر سر د نظر اختلاف حل شوی. نوموړي ټینګار وکړ چې د ولسمشر لپاره په پریکړو کې اجماع او ملي ګټې مهمې دي. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز پر څوکیو د اشخاصو په ټاکلو اختلاف موجود دی. څو ورځې وړاندې دفاع وزارت ته کاندید وزیر افضل لویدین له خپلې کاندیداتورۍ لاس په سر شو او ویل کېږي چې علت یې همدا اختلافات وو. په تخار کې نن سلګونو کسانو د دویمې ورځې لپاره د دې ولایت د مرسیال ولی محمد فرید زکی پر ضد مظاهره کړې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو نن سهار د کندوز تخار لاره تړلې وه او د تخار ولایت مرسیال په قومي تعصباتو د پاکستان له استخباراتي ادارې سره په اړیکو تورن کړ. خود تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او په دې برخه کې جدي کار کوي. راپورونه وایي چې د کاپیسا ولایت په تګاب او الاسای ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او د دوی د مخالفو وسلوالو ترمنځ وروستیو جګړو کې د یوې کورنۍ وطن وژل شوی. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته په الاسای ولسوالۍ کې د درې سرتیرو ټپي کېدل هم تایید کړي. خو د تګاب ولسوالۍ د قرغل سیمې اوسیدونکي دغلته پر یو کور د توغندي د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ و غړي وژل شوي. خو د کاپیسا امنیتي چارواکو بیا په دې جګړو کې د ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبر رد کړی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 16 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 503 افغانۍ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د یمن د کړکیچ د هواري لپاره به ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړي. نوموړي دا څرګندونه ورسره له هغې کوي چې د خلیج هیوادونو پر پاکستان له دې کبله انتقادونه وکړل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره له پوځي مرستې ډډه وکړه. پرون د پاکستان صدر اعظم په یو بیان کې په دې اړه وویل:
پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د سعودي عربستان سره په مشوره ډیپلوماټیکې هڅې تیز کړي.
د پاکستان پارلمان تیر اونۍ د ریاض هغه غوښتنه رد کړه چې له پاکستان څخه یې په یمن کې د پوځي وسایلو او سرتیرو په برخه کې کړې وه او په نورو ډیپلوماتیکو هڅو یې ټینګار وکړ. نواز شریف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په یمن کې د سولې د ټینګښت په برخه کې به واک ته د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته ستنېدل مهم ګام وي. نوموړی همدارنګه پر ایران غږ وکړ چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د یمن حوثي وسلوال د خبرو اترو میز ته کینوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې پر ایران د $300 توغندیو پر خرڅلاو لګیدلی بندیز لرې کیږي. د روسیې پر دې اقدام د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو انتقاد کړی. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیز د فشارونو په نتیجه کې ایران ته د $300 توغندیو د سپارلو څخه ډډه وکړه او په دې برخه کې کړی قرارداد لغوه کړ. د هیواد دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې پر تهران یې د اټومي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پوتین وروستي فرمان دوه اونۍ وروسته له هغې صادرېږي چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شول. کرملین پرون وویل د ولسمشر پوتین نوی فرمان ایران ته د $300 توغندیو د انتقال او سپارلو په برخه کې خنډ له منځه وړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماری حرف په واشنگټن کې د مسکو د دې اقدام په اړه خبریالانو ته وویل
موږ فکر نه کوو چې دا مهال د روسیې د اقدام پر ځای وي، خو موږ له روسیې سره د 15 هیوادونو په خبرو اترو کې له نږدې کار کړی دی او فکر نه کوو چې د مسکو دا اقدام پر هغه څه اغیز ولري چې د خبرو اترو په خونو کې.
سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دې اړه خپل اعتراض روسیې ته څرګند کړی. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیز انبار ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې پلي ځواکونه په داسې حال کې چې پوځي الوتکې یې ملاتړ کوه پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې پرته بفرج ښار ته ننوتل. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش 14 وسلوال وژل شوي دي. او ملګری ملتونو په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې 2014 کال د جنسي تیریو او جبري ودونو کال وو او د داعش او القاعده په څیر افراطي ډلو د یوې وسیلې په توګه کار ترې اخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې راپور کې چې پرون خپور شو په عراق، سوریه، سومالیا، نایجیریا، مالی او یمن کې د وسلوالو ډلو لخوا د جنسي تشدد پر پیښو سخت اندېښنه ښودلې. په راپور کې ویل شوي چې په عراق، سوریه او نایجیریا کې پرنجونو او ښځو تیری دقیقا استراتیژیکو او ایدیالوژیکو اهدافو او د افراطي ډلو له عوایدو سره تړلې مسله ده. راپور زیاتوي چې اټکل کیږي په 1300 میاشتو کې به په عراق کې پر شاوخوا 1500 ملکي وګړو جبري جنسي تیری شوی وي. په راپور کې یادونه شوې چې په سوریه کې د جنسي تیری په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او له عراق څخه تښتول شوې نجونې په سوریه کې په هغو بازارونو کې چې په بیا پلورل کېږي چې دا داعش ډلې تر کنټرول لاندې دي. د خبرونه پای
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ولسمشر ویاند وی دفاع وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات لمنځه تللي. د حکومت د رسنیو مرکز وی په هیواد کې روانو شرایطو څخه باید د سولې په ګټه کار واخیستل شي، ځکه چې شرایط تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره مساعد دي.
زیاتره شنونکي او سیاسي محافل په دې اند چې په افغانستان کې تر بل هر وخت اوس د سولې دراتګ لپاره یو مساعد چاپیریال رامنځته شوی.
د فرخنده د وژنې د قضیه په اړه یو راپور هم لرو او بیا به نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه واوري. و باوري چې د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر گراس په حق ورسید. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې ولې ځینې کورنۍ پر خپلو ماشومانو په تیره پلونو شاقه کارونه کوي.
ما به دا بشکه خستله په ګوندو به می خوده بیا می خپل خو خوده بیا می او به خستله کنیم د سبي کاش کړه دا ګوندو می ټول شنه شوي وي اوس چیر کې نه منو ګوندو می شخه پات شي و چی شي
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای په دوه منی مې کې خبريږي سمګراګله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د دفاع وزیر د څوکۍ لپاره د یو شخص د کاندیدولو په اړه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف د نظر اختلاف له منځه تللی او ډیر ژر به د دفاع وزارت څوکۍ ته یو وړ کس کاندید شي د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي وایي د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره به ولسمشر د ملي اجماع او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیول سره د یو کس د معرفي کولو پریکړه وکړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اجمل اند راپور واوري
د نوی افغان حکومت د کار د پایل رئیسی تر وو میاشتو زیاتې ووتې خو د نورو تشو څوکیو تر څنګ د دې هیواد پر یوه مهمه څوکۍ د دفاع وزارت لا هم څوک نه دی ټاکل شوی او چارې یې د سرپرست لخوا سنبالیږي تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملي یووالي د حکومت دوه مشران ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دفاع د وزارت او همدارنګه د لوی درسي څوکیو ته د اشخاصو په معرفي کولو کې خپلو کې اختلاف لري خو اوس د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عابدي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ په دې اړه اختلافات حل شوي ښاغلی عابدي وایي کله چې تاسو ګډ کار کوئ پکې د نظرونو ترمنځ توپیر وادي چاره ده د نظر دا اختلاف وسهل شوی او کومه ستونزه نه ده پاتې ښاغلی عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دفاع وزارت څوکۍ ته به ولسمشر د دوو اصلونو پر بنسټ یو څوک وټاکي نوموړي دا معیارونه داسې په ګوته کړل دا ولسمشر ټول پریکړې د دوو اصلونو پر بنسټ کیږي لومړی اصل اجماع ده دا ولسمشر هر پریکړه داسې کیږي چې غواړي پری یو اجماع او یو کلی سلا ووسی او دویم اصل ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ګټې دي دا مهال موږ د یو اجماع د رامنځته کېدو په حال کې یو کله چې دا دواړه اصلونه باوري شول د دفاع نوی وزیر به ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي دا ارګویاندا سرګندونه په داسې حال کې خوښ تر دې مخکې رپورټونه ویل ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د وسلوالو ځواکونو د نوی لوی درسیز د ټاکلو پر سر خپل کې اختلاف لري د ځینو سرچینو په وینا عبدالله عبدالله غوښتل چې اتق الله بریلی د لوی درسیز په دنده وټاکل شي ولسمشر ټینګار کوي چې دا څوکۍ د جنرال قدم شاته چې د بدخشان ولایت څخه دی ورکړل شي اجمل عبید عابدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف هومره ډیر نه دی او زر به د دفاع وزارت د کاندید اعلان ته لار هواره شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
هدیه پوپلزی له لوګر څخه په خپل سمس کې لیکلي چې ولسی جرګه باید د تخصص او وړتیا پر اساس کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي نه د قومي ژبني سمتي او ژبني نژادي تعصباتو په خاطر عبدالحد افغان له هلمند څخه لیکي د افغانستان مشران باید ژر تر ژر والیان وټاکي والیان سرپرستان دي او هیڅ د مسؤلیت احساس نه کوي او د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي نور الله زاکری له فاریاب څخه په خپل سمس کې لیکي انتظار 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 زرګونه تحصیل کړي ځوانان په هیواد کې انتظار بسی چې څه وخت به د کابینې غړي ټاکل شي ټاکل کیږي تر څو چې دوی ته د کار او شغل زمینه برابر شي او زهرا پوپلزی وبخیل لوګر څخه لیکلي چې د حکومت د سرانو ترمنځ د اختلافونو له منځه تلل د هیواد امنیت او ودیتا امکان برابروي او پخپل د بیکاری د سطح په راټیټېدو کې مرسته کوي زموږ راګله ازادي رادیو اوري اوس هم نور موضوعات د حکومت د رسنیو مرکز وایي په هیواد کې له روانو شرایطو څخه باید د سولې د ټینګښت په ګټه کار واخیستل شي. د دې مرکز مشر صفت الله صافی پرون په یوه غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړه شوې وه وویل، د افغانستان اوسني شرایط تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره مساعد دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې ټینګښت د حکومت مکلفیت بولي او وایي چې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیزه هڅه وکړي. پدې اړه نور تفصیل د قسیم سولمل پر راپور کې واوري.
د حکومت د رسنیو مرکز په دې باور دی چې له اوسنیو شرایطو څخه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره پوره ګټه واخیستل سي. د دغه مرکز رئیس صفت الله صافی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل چې د حکومت وسلوالو مخالفینو هم اوس دا درکړی چې جګړه د حل لار نه ده او د سولې لپاره د ټولو اړخونو نظرونه مثبت دي.
سیاسي مخالفینو هم تر یو ځای پورې به دا درکړی وي چې جګړه د حل لار نه ده، بلکې اختلافات باید د مذاکرې او مفاهمې له لارې حل شي. زیاتره شنونکو سیاسي محافل په دې اند چې په افغانستان کې تر بل هر وخت اوس د سولې د راتګ لپاره یو مساعد چاپیریال رامنځته شوی چې باید د دغو مساعدو حالاتو څخه د سولې د تحقق لپاره کار واخیستل شي.
ښاغلی صافی په داسې حال کې د سولې لپاره د مساعدو شرایطو یادونه کوي چې په دې وروستۍ کې د پاکستان حکومت له طالبانو غوښتي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او خبرداری ورکړی چې له خاورې څخه به نور د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار وانخیستل سي. که څه هم راپورونه وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوبۍ کې دوه ځله مقدماتي خبرې سوي، خو دغه بهیر لا هم رسمن نه دی پیل سوی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا سوله د حکومت مکلفیت بولي او وایي چې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیزه هڅې وسي. د دغې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد یادې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د سولې د ټینګښت د ابتکار په لاس کې ولري.
سوله مکلفیت ده او جنگ مجبوریت ته. افغانستان زموږ د ټولو خاوره ده. د افغانستان په نامه کې څوک اوس مخالف هم دی یا وتلی دی، هغه مهاجرو ته هم سترګې په لارې او د مصالحه مخالفینو ته هم سترګې په لارې. سوله ابتکار دولتو کې او تر شا یې د دولت حمایت هم وي، د ملت حمایت هم وي، ټول متفقا د دې پروژې حمایت وکړي.
افغان حکومت سوله له خپلو کاري لومړیتوبونه بولي او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د خپلو کوششونو یادونه کوي، خو کارپوهان وایي د ملي مسایلو لکه له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره تر هر څه مخکې یوې ملي اجماع ته اړتیا ده، څو د هغه پر بنسټ پریکړې وسي او لازم اقدامات ترسره سي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کوونکي افغانان ګیلمن دي چې دا هیواد د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره له دوی سره همکاري نه کوي. ډیلی میل ورځپاڼې د یو افغان ژباړونکي ژوند او د تور پیخ ګواښونه په یو راپور کې راخستی دي. اوای په دې ورستیو کې طالبانو دای او د ماشوم زوی په دازو ټپین کړی دي. دا ژباړونکی چې مستعار نوم یې کریس دی، وای په افغانستان کې ورته د مرګ ګواښ کیږي او برتانیا ورته د هیواد ته د ورتګ امکان نه برابروي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
شپږویشت کلن افغان ژباړونکی چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی او هغوی د کریس په مستعار نوم یادوه، په دې ورستیو کې د طالبانو له یو برید څخه ژوندی وته. نوموړي ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي، د تیرې ډسمبر میاشت په شپږویشتمه نیټه وسلوالو په خوست ولایت کې دی او د ده دوه کلن زوی د کور مخ ته په ډزو ټپیان کړل. کریس وایي ده د خپل ژوند پروا ونه کړه او د جګړې په لومړۍ کرښو کې له برطانوي ځواکونو سره همکاري وکړه، خو اوس برطانیه د پناه غوښتونکو په توګه د ده اسناد نه مني. د دوو ماشومانو پلار د افغان ژباړونکی وایي ده پر ځان د برید او ده ته د کېدونکو ګواښونو اسناد او شواهد ټول او د برتانی سفارت ته وړاندې کړل، خو هغوی رد کړل او یوازې دومره ورته وویل چې د ځان امنیت ته پام کوه. کریس چې له 2008 نه تر 2011 کال پورې برتانوي سرتیرو سره کار کړی دی، ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي د برتانوي ځواکونو قومندانان له هغو ګواښونو خبر دي چې ده او د ده کورنۍ ته شوي دي، خو برتانوي چارواکي وایي یوازې هغو ژباړونکو ته په دې هیواد کې د اوسېدو زمینه برابروي چې له 2011 کال وروسته لږ تر لږه د یو کال لپاره په دوامداره توګه د ژباړونکي په توګه کار کړی وي. ډیلی میل ورځپاڼه وایي له هغو 300 افغان ژباړونکو څخه چې له برطانوي سرتیرو سره یې کار کړی دی او ادعا کوي چې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي، یوازې یو تن ته د برطانیې ویزه ورکړل شوې ده. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې له برطانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کوونکي لږ تر لږه 40 افغانان د جګړو پر مهال وژل شوي دي. خو برطانوي چارواکي دا ردوي چې ګواکې هغو ژباړونکو ته ویزه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې ورته ژوند ناممکن دی. د برطانیې دفاع وزارت وایي د هر ژباړونکي کیس په فردي ډول څېړل کېږي، خو کله چې د کریس د قضیې په اړه له دې وزارت څخه پوښتنه وشوه نو ځواب یې دا و چې د فردي کیسونو په اړه تبصره نه کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د فرخوندې د قضیې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون وایي د دې قضیې یو شمیر اصلي عاملان لا هم نه دي نیول شوي. دوی ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هم له جدیت او هم له دقت څخه کار واخیستل شي. په عین حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دې قضیې د پاتې عاملینو د نیولو لپاره جدي کار روان دی. ناجیه ساپی په دې اړه یو تفصیلی راپور برابر کړی چې اورېدو ته تاسو را بولم.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د فرخوندې د وژنې دوسیه به په نږدې ورځو کې اړوندې محکمې ته واستول شي. د فرخوندې د قضیې د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې کمیسون وایي د دې قضیې اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي خپلواک صافي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له ژمنې سره سم د دې قضیې اصلي عاملین او محرکین ونیسي.
اوس هم هغه اصلي فاعلین تقریبا 15 کسان چې هغوی په دغه قتل کې ډېر فعال رول لوبولی د مېرمن فرخوندې په وهلو کې او په وژلو کې، هغه له اوس هم نه دي نیول شوي. نو زموږ ډېره مهمه غوښتنه همدا ده، هسې چې حکومت ژمنه کړې وه او هسې چې په عمومي ډول د عامه افکارو غوښتنه همدا ده، دغه کسان باید ونیول شي.
تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فرخوندې د وژنې دوسیه هره ورځ نور اړخونه پیدا کوي او ممکن تر دوو اونیو پورې بشپړه او اړوندې محکمې ته ولېږل شي. ویل کېږي چې تر دې دمه د فرخوندې د وژنې په تور 9 کسان نیول شوي چې 6 امنیتي او 9 ملکي کسان دي. په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې د پاتې عاملینو د نیولو لپاره د دوی جنایي څېړنې په جدیت سره روان دي. نوموړي وویل چې په دې ورسته کې دوه هغه کسان هم نیولې چې د پیښې اصلي عاملین دي.
په دې وروستیو کې دوه کسان نیول سوي او لوی څارنوالۍ ته دوسیه سپارل سوي دي. زموږ کشفي کارونه په چټکۍ سره مخې ته ځي تر څو نور کسان هم ونیول سي.
وشت کلنه فرخونده نږدې 4 اونۍ مخکې د کابل ښار شادو شمشيري زیارت ته سیرمه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. په عین حال کې د مدني ټولنې فعالان او د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له حکومت غواړي چې د فرخوندې وژونکو دي په علني ډول مجازات کړي. په راپور کې مو اوریدل چې د فرخوندې د قضیې د سړل لپاره د حقیقت مندنې کمیسون غړي اندېښنه څرګندوي چې د دې قضیې اصلي عاملین نه دي نیول شوي. دا چې ولې د دې قضیې اصلي محرکین نه دي نیول شوي، د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې اړه وایي.
د فرخوندې د قتل د قضیې کې معلومداري یو مشکل دا و چې هغه کسان چې تثبیت شوي دي او ځینې کسان اته تثبیت هویت هم نه دي شوي او هغوی خپل ځانونه مخفي کړي دي. تقریبا یو څو نفره چې هغوی مستقیما قاتلین دي تر اوسه پورې پټ پاتې شوي دي او ځانې پټ کړي دي. اته دوه هم قریب محرک هم و. نو مشکل دا ده چې فقط هغه څېری سي چا په فلم کې اخیستي او فیسبوکونه کې اچولي د مغ با پرسنل باندې یو چې د کسان شناسایي شو، یو چې د ګرفتاره شوي، یو چې د نوس هم باید د ګرفتاره شي. نو او بل دا چې د دې قضیې هغه ډېر یو قوي مسله یا انګېزه د قتل موضوع ده چې شده آیا د یو سیاسي اجندا واسي چې د کسان وخت درې سره جمهور سفر د اغلاندې ونیسي او یا داسې واکان د متولیانو د تعویزونو د نشته کولو چې مثلا د میرمنې دا یو خرافاتي او خلاف د اسلام بنلو یو ګټ په خاطر کې د دا انګېزه د قتل شي. ان مدیر مهم هم ده چې د یو حقیقت پرانا کې به د ټول موضوع وڅېړل شي او خصوصا هغه کسان چې هم مستقیما په دې قتل کې لاس درلوده یو تعداد نه دي گرفتار شوي. چې امیدوارم چې د افغانستان خلک په گرفتاری کې د امنیتي او کشفي ارګانو سره همکاري وکړي تر څو دغه کسان هم د قانون منګولو ته وسپارل شي او د دوسیه باندې فیصله وشي. او بدون شک هغه یو تعداد کسان چې گرفتار شوي زه په زړه ان شاء الله په دې هفته کې به دوی دوستي مکمل شي او هغه ته به ولیکل شي قضات ولیکل شي محاکمه ته تر باندې بدی باندې په دې باندې فیصله وشي په دې مسایلو کې څنګه ته پنځه اویا ورځې حق دې لري چې په لټنه وکړي که څوک پرې خپل تحقیق مکمل کی او عادلانه قضاوت وشي نو سیده چې موږ ټول په دې باندې ډیر عجله او د افغانستان خلک ډیر حوصله نه لري د یو د مثال یو تاوتریخوالی چې دا رقم جرم نه تنها چې تاوتریخوالی نه بلکې د یو جرم و چې د مثال و یا بې ساری و نو دې خاطره په دې کې ډېر دقت پکار ده او موږ غواړو چې دې په عجله کې چې دا کار وشي اما د موږ عجله باید دې ونشي چې یو تعداد کسان له قانون نه لري پاتې شي یا څوک پیسې گرفتار نه کی او یا داسې د چا په حق کې زیاتی وشي.
بله میرمن کډوخیل د دغه ډلې زی محکمې لپاره باید څه ډول اقدام وشي ستاسو له نظره؟
زما نظر دا چې دغه دوه ګروپ چې پولیس چې خپل تلاټین استفاده نه کړې همدارنګه هغه چا چې دا جرم مرتکب شو په یو محکمه کې یو ځای محکمه شي او همدارنګه په دې هیله چې د افغانستان خلک دې محکمې نظر وسیږي او دغه یو قضیه ده چې افغانان ټول نه متاثر شوي ټول په دې باندې خفادي او اندېښمن دي فرخنده دي کورنۍ پر متعلق نه بلکې د افغانستان لوی فامیل پر متعلق کسته امیدوارې چې موږ مطبوعات زموږ رسنۍ زموږ خلک مدني ټولنه د کمیسیون همدارنګه د افغانستان حکومت دې قضیه جدي پیګری وکړي او دې په یو عادلانه محکمه کې په خپل جزا باندې ورسیږي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو هم له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې قضیه عملین باید ونیول شي او پالنی ډول مجازات شي. اوس به د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه واخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
دا چې د فرخندې د قتل اصلي عاملین نه دي نیول شوي نو دا خو په ډاګه معلومیږي چې د حکومت کمزوري ده، باید دا ونیول شي. حکومت باید د خبرو ته توجه وکړي. بغیر د دې د فرخندې د قتل نه سل مسایل نور دي، باید هر مسالې ته هر مسایلو ته حکومت رسیدګي وکړي. دا کار حکومت وکړي، دا خو زمونږ د وسه نه دی، نه زمونږ کار دی، د حکومت کار دی. باید چې اصلي قاتل ونیول شي.
محمد اکبر د کابل خار یو تن اوسیدونکی د فرخنده د اصلي قاتلینو په خاطر منګل دولت نه لکه چې دا باید زر تر زر ونیول شي او د قانون منګل ته وسپارل شي ترڅو خپل د اعمال جزا باندې ورسیږي. او دا چې د قاتلینو د نیول شوی د ټول د دولت بې غوري د کشفي ارګانونو بې غوري او بې تفاوتي ده کني دا ګوري اوس دا ته نویسان یو څو ورځې بند کړي اوس به ګرځي عمل ته خپل ځایو کې نازي او خلکو ته تعویزونه ورکوي. او د لوی سرانولین هم دا هیله ده چې د دې قاتلین ته زر تر زر جزا د عمل باندې ورسې ترڅو نور ته پند او عبرت شي.
د فرخوندی د اصلي قاتلینو په اړه باندې اوسه پورې دا کم اصلي قاتلین نه دي نیول شوي، دا د کشفي ارګانونو بې غوري ده. حالان چې د دې عکسونه په فیسبوک کې ویډیو کې په ټولو ورځپاڼو او په تلویزیونونو کې خپاره شوي دي. تعویز نویسان موقتی او څو ورځو ته جګ شوي او بېرته اوس په خپل کار شروع کړی ده.
قدر من اوریدونکو د فرخنده د قضیه د څرنې په مقصد د حقیقت موندنې د کمیسیون څرګندونې او د دې راپور په پای کې مو د خلکو نظریات اوریدل. له دې سره د دې خبرونې پای ته نږدې کیږو، خو مخکې له دې چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې تاسو ته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او تاندې څانګې د ځوانانو پروګرام وړاندې کړو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین تاسو ته وایي چې څه پکې خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د سولې د بهیر په اړه راولاړو شوو بحثونو او د روانو ستونزو په اړه د حکومت اقداماتو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو د سولې شته چانسونه له منځه یوړل. په مطلب کې د افغان کارپوهانو د پرونۍ غونډې خبرې راخیستل شوي او پکې ویل شوي چې طالبانو د ولسمشر اشرف غني د کار په پیل کې د سولې خبرو ته لیوالتیا درلوده، خو کله چې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شو طالبانو د سولې له خبرو مخ واړوه. په مطلب کې بیا د سولې عالي شورا د غړي قاضي محمد امین وقات په حواله لیکل شوی چې د سولې په موجوده میکانیزم دی له سره غور وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان د افغان حکومت د سولې پیل کړې پروسې ته ورګډ شي. په مطلب کې راغلی چې حامد کرزی تیره ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال چې د کورنۍ د لیدلو لپاره یې کړی وو، له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت څخه ملاتړ وکړي. د ورځپاڼې په باور حامد کرزی ویلي چې د پاکستان د همکاریو مننه کوي، خو زیاته کړې ده چې ځینو پاکستانیو کړیو افغانستان کې افراطیت دود کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ستونزو د حل پر لویه اجماع کار کوي. په سرمقاله کې لیکل شوي چې افغان حکومت غواړي سوله او ثبات راولي او افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر به په لنډ وخت کې ایران او هند ته سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له چارواکو به هم وغواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ او مرسته وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان د روسي حملې تلفات زیات شوي دي. په مطلب کې د بدخشان د والي د ویان په حواله ویل شوي چې د بدخشان په جګړه کې د ملي اردو 3 کسان مړه، ټپیان او اسیر شوي دي.
دا وخت د سهار 10:13 د قدر منوریدونکو د اونیزو پروګرامونو له اوریدو مخکې ناجی ساپې ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان دفاع وزارت ته کاندید وزیر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي. په تخار کې نن سلګونو کسانو د درېمې ورځې لپاره د دې ولایت د مرستیال والی محمد فرید زکی پر ضد مظاهره کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د یمن د کړکېچ د هواري لپاره به ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې پر ایران د $300 توغندیو پر خرڅلاو لګیدلی بندیز لرې کیږي. او د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیځ انبار ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي.
ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای په ظاهر لباس غلط د سړی مشه، منځي ګوره لچغزه او لمټاکه. خو زموږ ځینې مکتبي زلمکي نن سبا د خپلو کتابچو ظاهر یا پوښته ولې دومره ارزښت ورکوي؟
د کتابچې پسه پوخ باندې فولاد لمدار عکس دی، د سریالونو عکس نه دی.
د دغه کار ضرر به څه وي؟
زموږ اول نمره د یو چیز فولاد لمدار مې پوښ سموي.
استاد زموږ باسه وخت کې دویم سیف نه باندې وبس.
ماشومان په خپلو کې د کرکټرونو نمونه په یو بل باندې خپل د تونه یې غسړول.
مسؤوله کسانی پاړه څه سپیناوی لري؟
د اطلاعات و کلتور محترم وزارت په بازار کې د ټولو نه مطلوب و چاپی توکو مخنی ولی سی.
دا د اطلاعات و فرهنگ وزارت وظیفه نه ده، آزاد بازار دی.
بازار که خوستا نشی تو کم ډیر خریدار لري، دا دلیل دیده نسی که داری.
دوستانو د نن تاندی چانگی مو همده موضوع تا زنگری کرده. زه نورگل شفق نه. ملګرو وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو کتابچه څنګه؟ نن سبا زموږ ځینو مکتبي زلمکیو ته تر کتاب د هغوی کتابچه نه نه د هغوی د کتابچې پوخ یا پختی ځکه ګرانه ده چې پرې د دوی د خوښې وړ د فلمي یا سیریالي ستوري عاشقانه او یا له خشونت ډک تصویر دی. دوستانو ځینو افغاني تلویزیوني چینلونو یو شمېر داسې بهرني سیریالونه خپاره کړل او خپروي چې زموږ ځوانېدونکي نسل یې اوس په کور، لارو کوڅو او حتی په ښوونځیو یا مکتبونو کې ورته حرکات تقلیدوي او یا یې زړونه دومره ورپورې تړلي چې که پخوا به یې په ښوونځي کې د تېرې ورځې د درس په اړه بحث کوو، اوس د تېرې ورځې د یو سیریال او یا د هغه د لوبغاړو په اړه کیسې کوي. که په اخترونو کې به یې خوشحالۍ کولې، اوس یې پلاستیکي ټوپکونه په لاس ډلې ډلې ګرځي د جګړې او د یو بل د وژلو تمثیل کوي. دغه څو زلمکیو ته غوږ شئ چې خپله یې څه وړ کتابچې خوښیږي او ټولګیوال یا ملګری یې څه ډول کتابچې لري او څه کوي؟
زما نوم عمران دی، پلسن سیم کې د بیبی مارو لیسه کې یم. زه فلان چې اوس هم کتابچې لرم، د طبیعت کتابچې لرم، نه غواړم د سیریالو عکسونه وي. پي مثلا اوس د کتابچې پسه پوخ باندې فولاد لمدار عکس دی، فریحه او د سیریالونو عکسونه وي. پي زمونږ ملګري پرې افتخار هم کوي چې ما سره د تاریخي کتابچه شته دی، ما سره د فولاد لمدار کتابچه شته دی.
ما نوم چې احمد رشید دی، د لسم سیف زده کوونکی ما. هر رقم کتابچه چې مې اختراع شي اخلم خو چې خی او هم سیفان مې ډېر لرم، خو هغه چې کتابچی دی کنه هغه د فوټبال عکسونه دي، زیاتره د میسی او رینالډو او د دې ټول دي پکې. او
زما نوم سمون دی، پنځم سیف کې ما زه کتابچه لرم، یا بنتین یا کارتون عکسونه په نور ملګرو سره مو د فولاد لمدار د فریحه د اټول سیریالونو د کتابچی سره زمونږ اغوالوم را دی یی چې زه فولاد لمدار مې پوښتنه وای.
احمد رشید خلاده هم وای چې کده دینو پر کتابچو د سیریالونو والا واکسونه نوینو لخارې عکسونه اخلي او په خپل کتابچو او کتابونو یې نخلوي یا سریخوي.
اوس عکسونه راوتی د فولاد لمدار دا اخلي او په کتابچا باندې چسکي. دا لیوانو درې یو سیریال دی، ترکی سیریال دی، او څلور پنځه تلویزیونو کې افغانستان کې خبريږي. او دا بسونه دا کې زما ماتین ز فولاد لمدار ما زدا شه مو ز بلانکای ما فریحه دا غشت شي بس بیخین. او استادم بعض وخت کې دوی ګور مسیف نه باندې وباسي تاسو درته نه راځي، تاسو موږ سیریالونو دی پاره.
دوستانو لڅمو دی راهیسي د کابل په یو شمیر قرطاسیا فروشو کې داسې کتابچو خاص مینوال پیدا کړي. راځي هغه مرکه در واورم چې د کابل یو قرطاسیا فروش سره می کړي.
نوم به مراد واخلی
فرید الله حسین خیر، شرکت زیر حسین خیر، رئیس ما.
اول خو دې جواب را کې چې تا پختې چې دغه کتابچو ته جوړیږي، اتاسي نظر پکې دخیل وی چې تجارت وایي چې دغه سیاکشن اور باندې چاپ کړي.
دا خو سه مهربان د مخفل راوړو او د مشتریانو په خپل باندې راوړو. زمون خلک تاریخي ځایان داسې په مخ کې شاره کړه غشن نه خوږي
دی او تاریخي ځای عکس په پختې چاپ شي د کتابچې دغه مقصد دی
او دغه شان نه خوږي. زمون خلک خخې بینټن خوږي ځکه چې زمون جامع وسه د شېو د کپلرونو املا چې مورګان راشي بینټن رات راکا بارسو رات راکا ځکه چې موږ مخکې مال راوړ او پوښه خلک مجبور کړ فولاد اکسن په چاپ کو فرامړو هغه بازار ته وس دیبل ځو نه پر راغلو همت پرې هی والا کتاب چرګه زمون پرې خو هی یو
کوم سیریال به ونو تلویزیون کې
او تلویزیون سیریال وګه پرې هی والا
بیا نو تاسو څه ورته ویل
موږ ته چې ماما ته په دې باندې درس وي پوښه پرې هی مرهې سه کتاب چې کاغذ خي باغې باندې کار وکړي او ځان زنانم ولاړ وي هغه ته چې ماما ته دی وخت پر پرې هم یې ګرځي کزتا ته يم چې دا پنسل ده مساخه پنسل ده کپدی مان ته وکس ولا ګذور په پنسل نه خلګه خلی خدا خلګه شي به چې اکسل ډیزاین به چلے مساخه کزتا دا کتاب چا وګوره دې مان د امریکای جنکیان اوس نه دي دا خاخه دا خدای خبر ته جامع چټلای
کانو څه پیغام لره
ما دا خاص ده چې دا کښونه دا شیان دا بد بن کې مکتب کې وګوره ته مان بن کې دکاندار مجبور نه راوړي دکاندار چې ونه تجار نه راوړي تجار مجبور چې ساده شی راوړي خشه کوالټي والا راوړي
کانو ډیر مننه خوشاله سه
کور ودان
اوردونکو ماشومان او زلمکی تنکی لخت یادونی یوی تاندی څنګه ته ورتوی دا څنګه که یو زل کومی خواته که گشونو بیر تر اسمولی مشکل وی او خیمات شي. فرید الله چې د کوم پلار کې سو کړه داسې یو بل پلار می او راز ولید چې خپل ماشوم زوی له لاس نیول او هغه جاکټی ورته واخیست چې لوجلو او خشونت د یو ډاک سیریال د هیرو عکس ور باندې جوړ شوی وو. دغه پلرونو بغوختل چې خپل اولاد خوشاله کړي. دوستانو خوشاید دې ته پام نوي چې په خپل لاس خپل اولادونه په کومه خوا روان کړل. د ټولنیزو مسایلو ځوان کارشناس او لیکوال میر احمد یاد وایي چې د یو انسان هویت او شخصیت د مکتب له وخت جوړیږي، نو که په همدې وخت کې پام ورته ونه شي ښایي بې لارې شي.
ارواپوهان دا وایي چې د ماشوم شخصیت چې جوړیږي هغه د همدغې ماشومتوب نه جوړیږي، هغه وخت چې دوی مکتب ته نوي داخلیږي او همدغه وخت کې چېرته ښه تربیه وشي وروسته هم دا ښه کیږي. نو دلته چې دغه د تاوتریخوالي تصویر دلته هم رسیږي او زموږ ماشوم چې سهار مکتب ته ځي هغه په خپلې کتابچې باندې لکه تاسو چې ویل چې د یو فلمي هیرو تصویر ګوري یا د یو سیریل د هیرو تصویر ګوري، هغه هیرو چې هغه یوازې وجل کوي دې سره د نورو شوقونو په څنګ کې دا شوق هم پیدا کیږي چې دا غټ شي او ټوپک دی ولري خلک دی ولي یا د هغه خپل سټایل جوړ کړو. حتی تر دې چې ماشومان په خپلو کې د کرکټرونو نمونه په یو بل باندې خپل عادتونه یې غسړول.
یو کاکا یا تر مصطفی حقمل بیا خپل وررونو ته داسې کتابچی اخلي چې د طبیعت او یا د تاریخي ځایونو عکسونه ور باندې وي. دی وایي پرېږده چې د کتابچی له پوښه مې هم وررونه یو څه زده کړي.
زه خپله وررونه لرم کور کې، هغوی مکتب کې دي. د هغوی دپاره ډېری داسې کتابچی وړم چې د موټرن عکسونه وي پو یا د ګلان عکسونه وي پو. او ما ډېرې کتابچی دغسې هم ولیدي د ماشومانو دپاره چې پو کې لکه د بوستې کلا عکسونه دي یا داسې نور د مهمو تاریخي ځایونو عکسونه دي چې تر څو دوی د کتابچې نه ګټه اخلي او د دغو د عکس نه ګټه اخلي او د دوی په ذهن کې دغه انځور تر ډېره پاتې کېږي.
که له ماشومتوبه د چا ایډیال سم انسان وي نو هغه به د هغه ځای ته د رسېدو هڅه کوي، او څوک چې بد ایډیال ولري نو د راتلونکي نتیجه به یې بده وي. دې ته ورته خبرې هم له میر احمد یاد اورو.
دغه په ځای کې موږ ځینې د طبیعت ښکلي منظرې راواخلو، ځینې تجسس زیږونکي عکسونه واچوو چې مطالبین هغې پسې وګرځي. تاریخي آثار وي یا مثلا د کلتوري موضوعات وي یا زموږ د ادب د ډګر ځلیدلي ستوري. خپله په معرف کې ډېر غټ غټ ستوري لري چې د هغې مثالونه موږ ورکوو شاګردانو ته، که د هغو خلکو وي د هغوی په ذهن کې به د ډرامې د هیرو په ځای یو بل ایډیال، یو عالم ایډیال به فلمي ستوري تکرار وګرځي. دوی ایډیل کېږي، دوی په خپله هڅه کوي چې ټوپک راوالي لاړ شي او کس مړ کړي، ځکه د ایډیال د دوی د هغه ځای ته رسېدل غواړي.
همزولو اوس پوښتنه دا ده چې د دې ستونزې مسؤل څوک دي او څوک باید حل کړي. د داسې کلتوري او اخلاقي مسایلو په اړه لومړی مخ د اطلاعاتو کلتور وزارت ته راوړي. د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤل محمد کبیر حقمل هم وایي چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت باید دغه کار مخنیوي وکړي.
متاسفانه زموږ استاد په بازار کې وسله پیدا کیږي، نشه یي توکي پیدا کیږي، غیر اخلاقي فلمونه پیدا کیږي. یوازې سیستم او حکومت د دې شیانو مخنیوي نسی کولای. موږ په شفاهي ډول سره او راتلونکي هفته به ان شاء الله په رسمي ډول سره دا موضوع د اطلاعات او کلتور له محترم وزارت سره شریک کو. ورسته لیغنه به د دوی سره په تفاهم ان شاء الله د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړو. نو زه ډاډمن یم چې د اطلاعات او کلتور محترم وزارت د خپل مکلفیت په درکولو سره ان شاء الله په بازار کې د ټولو نه مطلوبو چاپي توکو مخنیولای شي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی جلال نورانی وایي چې دا زموږ دنده نه بلکې د کورنیو او د ښوونکو وظیفه ده چې د داسې کتابچو له اخیستلو ظلمکي او ماشومان منع کړي.
خبر خدا شه ده چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت وظیفه نده چې شار و بازار کنترول وکړي، چې ځینې امتحې په سر کې یا د کتابچې په پشتیوانو کې ځینې عکسونه شته دي چې د سریالونو قهرمانان دي. دا کورنۍ ته هم مربوط کېږي چې خپل لور او زامن داسې و تربیه وکړي چې د سه شیانو پسې و مه ګرځي، بیا دا د ښوونکي وظیفه ده.
زموږ په ښوونځیو کې د زده کوونکو هر عمل څارل کېږي او د ټولو ښوونځیو ادارو ته مو لارښوونه کړې چې په ښوونځیو کې د هر نامناسب عمل مخه ونیسي. دوستانو دا خبره ښاغلی حقمل کوي او زیاتوي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې مکلف دی چې چاته د فعالیت جواز ورکوي نو باید څارنه یې هم وکړي.
موږ په پوهنې وزارت کې په شفاهي ډول سره او په رسمي اصولو کې ټولو ښوونځیو ته هدایت کړی چې غیر اخلاقي، غیر افغاني، غیر اسلامي مواد ښوونځیو کې پرېنږدي. مربوطې ادارې متاسفانه په هغې ډول سره چې اړتیا ده خپل مکلفیت نه ادا کوي. موږ خوشبختانه د اطلاعات او کلتور په نامه یو وزارت لرو چې زما تر اخباره پورې چې معرف وزارت کې یې د یو غټ وزارت په نمایندګي چلوم، زما تر اخباره پورې جواز موږ له دوی نه اخلو. او هر هغه څوک چې په بازار کې فلمونه عرضه کوي، هر هغه څوک چې په بازار کې کتابچې عرضه کوي، هر هغه څوک چې خپرونې لري، هغه له دې وزارت نه جواز لري. یوه اداره چې یو خپرنیز ارګان ته جواز د فعالیت ورکوي مطلق مکلفیت دی لري چې هغه د دې ناشر او د دې خپرنیز ارګان چارې تعقیب کړي، له قانون سره پرتله کړي، د افغانستان له اصولو سره پرتله کړي او بیا یې په مارکیټ کې د نشر حق ورکړي.
ملګرو، ښاغلي نورانی سره دلیل دا و چې تجاران د شخصي ګټو لپاره هڅه کوي چې د خلکو غوښتنې ته په کتو سره یو څه بازار ته عرضه کړي، کنه نو دوی د کنټرول یوه اداره لري. د ښاغلي نورانی په قول
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ځینی شیانو باندې بندیزونه لري، خپل کنټرول لري. مثلا هغه کتابونه چې له بهر څخه دننه په هیواد کې راوړل کیږي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسیون لري چې دغه کتابونه وګوري چې دغه شیان چې ممنوع دی وطن کې په دغه کتابونو کې نه وي. آزاد بازار دی، د شخصي ګټو په خاطر تجار هڅه کوي چې زینیتونو باندې تسلط ولري، خپل متا په داسې عکسونو راسته کې چې د دوی خرڅولو زمینه په لویه کچه مهیا شي.
خو د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي چې داسې ډیر څه به وي چې تجارت کې به ګټه ډیره وي، خو دا معقول دلیل نشي کېدای.
په بازار کې خوستا نشي توکم ډیر خریدار لري، یو تجار ده هغه دخت وریدي ټوکران وریدي، کدای په کال کې یو لک ډالر په ټوکرو کې ګټي، دای ک تریاکو کاروبارو کې شاید یو نیم دوه میلیون ډالر وګټي. دا د دې دلیل نه کیږي چې بیا تا ته د سوداګرۍ محترم وزارت وایي چې موږ دته د ټوکرانو جواز ور کړی، خو ټوکر کې هم را پیدا نسته لکه چې په تریاکو کې ده. دا دلیل دی نه سکه دی ستا تجار او ستا ناشر د هغې څه په مقابل کې لتانه جواز اخیستی چې هغه به ستا په خوښه او د دې وطن په منافعو څرخي. زما وظیفه د حکومتي مامور په توګه او زما د وزارت وظیفه د حکومتي ادارې په توګه دا ده چې زه ملي ګټې تضمین کړم، نه فردي ګټې.
همزول وروستۍ خبرې هم له میر احمد یاد اورو چې وایي کورنۍ باید د دې کار د مخنیوي لپاره د وزارتونو د اقدام په تمه ونه اوسي، بلکې په خپله لاس په کار شي. ښاغلی یاد:
د اطلاعات و کلتور وزارت مسولیت به می ده، معرف وزارت مسولیت به می خکره، اگوی که دشت مسولیت یو اخلی یو نخلی که چرت اگوی تا پتا می کنو که دشت شل کال روز تا اگوی پده من اقدام که یو نسل زمان خرابی گی. نو خواه خبر داره چه اول کورانه اگه کتاب چه دیورتا نو پریده چه پاگه بنده ده اکسونه ای او اگه سیریالونه چه خپاری گی پاگه که ده اول کی گی چه داده ماشومان ده پرنه ده. اول خبر خو مهمه داره چه دو اگه ماشومان سیریال تا پرینه ده. ده دین دایم قدم که بیا ده استازان و مسولیت ده ار استاز چه ده شاگرد کورانه وظیفه گوره اگه پا کتاب چه بنده اکس گوره. حال تا ده مثلا او وصول دا وزه کې چې د کتاب چې راوړل چې د خونځي ته منه دي په خپل به شاګرد نه اخلي. بازار تقاضا خلق زیاتای
چا تو فره بو خړا چا په دو کو خړا چې حیا نه بے جنی دنیا سبو
خاغلی یاد همدغه تدبیر سره نننۍ خبرونه بس کو. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی دوستانو د خبرونې پاړه نظر راته پرېږده. پته ده facebook.com/tandisangi. پاک الله مو مل شي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. پو ماشومون جنو باندې لاندازې زیات کار کول د دوی په جسمی او روحي ودې څومره بد اغیزه کوي. کای ونجلې خپل ماشوم توپ د کور په لوی مسولیتونو او درنو کارونو تیر کړي، د دې آینده ژوند ته څومره تاوان رسوي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
امریکا د فضایي چارو ادارې ناسا د ملالی یوسفزی په نامه یوه کوچنۍ سیاره فضا ته استولې ده. ملالی یوسفزی تیر کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د ناسا د فضایي چارو یوې کارپوهې دغې کوچنۍ سیارې ته د 12 کلنې ملالی نوم غوره کړی دی. ملالی تر ټولو د کم عمر څښتنه ده چې د نوبل د سولې جایزه یې وګټله. د افغان خزو شبکه د یو نوی راپور په خبرولو سره وایي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د دې هیواد په نظام کې د خزو سیاسي مشارکت د پام وړ کم شوی. دا راپور د خزو له وضعیت د څارنې تر عنوان لاندې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور شو. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په لرو پرتو ولایتونو کې اکثریت خزې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان خزو شبکه وایي چې د امنیت د انتقال پروسه او د جمهوری ریاست انتخابات د دې سبب شول چې د خزو په وړاندې ستونزې زیاتې شي. د دې شبکې لخوا خپور شوی راپور څرګندوي چې له انتخاباتو وروسته په نظام کې د ښځو سیاسي مشارکت کم شو.
قدرمنو اوریدونکو، ماشوم توپ د ژوند مهم دور دی چې د انسان د شخصیت تهداب پکې خودل کیږي. خو که یو ماشوم له کوچنیوالی نه عقدایي او محروم رالوی شي، نو د ژوند پر اوروسته مرحلو کې به له یو لړ جدي ستونزو سره مخ وي. زموږ په اکثره کورنیو کې دا دود دی چې انجلۍ خپل ښی او چپ لاس وپیژني، نو د کور ټول کارونه ورلغاړي کوي. میندې په دې فکر کې وي چې انجلۍ سبا بل کور ته ودیږي، او که کاری نه ویزده نو دا دوی ته شرم دی. په ځینو کورنیو کې پرته له دې چې د انجلۍ سن او د کار اندازې ته وګوري، د کور ټول مسؤلیتونه ورسپاري. یوه بله اساسي ستونزه چې اکثره کورنۍ ورسره مخ دي، مور پرله پسې ماشومان زیږوي، او هغه انجلۍ چې لا یې د ماشومتوب د ناز او لوبو وخت دی، د خپلو وړو ورونو او خویندو ساتل، اوبه راوړل، آن کله کله د کور ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي. او کورنۍ هم پرته له دې چې د ماشوم صحي او رواني وضعیت په پام کې ونیسي، د کور ټول کارونه پرې کوي. خو آیا دا ماشومه د دې ټولو کارونو لوهدې وتلی شي؟ د کابل اوسیدونکې عائشه چې 10 کاله عمر لري، وایي مور سره یې د کور ټول کارونه کوي او له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي. دا وایي کله کله مملا درد هم کوي.
زه 10 کاله نه یم، شپږم کې هم ځکه مې زه مور سره کومه کوم جارو کوم شیشه پاکوم او نور بعضې کارونه دي زه هغه کومه. د سهار نه شپږ بجې نه څه کار کومه، تر 12 بجې او راوړم اوبه. زموږ خو بلاک دي، یو ډېر فاصله ده، ځي تر هغو د زینو نه کنځه کېږي څلورم منزل نه، تر هغو زه خوا ته سلار سي مخامخم بمبه د دماغه دونه راوړو او لږ ملا به مې شخصي نور بس.
د کابل پوهنتون محصله مینه وایي، زه مې د مور مشره لور یم. له ډېر ماشومتوب نه مې د کور کارونه کول، واړه ورونه مې غلي کول، او اوس هیڅ د کار حوصله نه لرم.
ما خو یعنی ډېر کارونه مې کوي، مور سره مې هر کار کې د کور کومه کوه، نو ځکه مجبوره وم مور مې تنه وه، لکه جارو، لکه ظرفونو مینځل په مساوي توګه خپلې مور سره، ځکه مور مې تنه وه، بل څه ورسره نه و. نو هغې د کور کار او ماشومان دا ټول نه شوای کوی، نو مجبوره وه چې ورسره، ځکه د مور مشره لورم وم، نو په همدې خاطر ورسره مې ډېره مرسته کړې ده. ورور مې و، هغه به مې اخېسته، هغه به مې یعنی شیدې ورکړه، ویدې که داسې، ځکه چې مور به مې د کور کار کې مصروف، نو ځکه به مې هغې سره هغه به مې ډېر راسره به ویده کول یې مړول یې، دا ټول شیان به راباندې و. ځکه اوس راته بیخي خسته کوونکې ښکاري، بیخي.
په ځینو کورنیو کې چې مور ژر ماشومان زیږوي، نو د نورو ماشومانو ساتل د کور د مشرې لور مسؤلیت وي. د وردګو اوسیدونکې نتکۍ په وینا، دا 4 کلنه وه چې د کور کارونه یې کول. دا وایي ما ډېر ماشومان کرار کړي، اوس هیڅ حوصله نه لرم، نو کله کله ځان سره وایم که واده وکړم او ماشومان ولرم څنګه به یې کرارووم.
کله 4 کلنه وم پټیو کارم شروع کړ، پلار به مې دیخانی کوله او مونږ به لیږلو پټی ته د کار لپاره، به تلو هلته به م کار کوه، قیشوه کوله، یا به پلار مې غنم کرل، پلار به م تنه و، اوبه به م لګولې د شپې، بس د اوبو نوبت و، مجبور به و، پلار به مې تنه و، مونږ به پلار سره مې تلو، اوبه به م لګولې. کور کې وړکی ورور مې و، هغه به مې کراره و، اوبه م ډېرې لرې وې، اوبه به م راوړلې. ډېر وخت بې حوصلې کېږم، کله چې د ماشوم زړا راباندې ډېره بده راباندې لګېږي. ما وړه ماشومان ډېر لیدل دي، بده راباندې لګېږي. ماشوم بیا وایم چې هېڅ وخت به زه ماشوم په دنیا نه راوړم. ډېر وخت داسې احساس کوم چې زه هېڅکله باید ماشوم پیدا نه کړم. دا داسې ماشومتوب کې زه وړه وم، ما ډېر ماشومان ورپې لیدلي دي.
د کابل اوسیدونکې مینا وایي، دا ډېره وړه وه چې له لرې ځای نه به یې اوبه راوړلې، نو ډېره به په تکلیف وه، او اوس یې هم پخې خوږېږي.
د ماشومتوب نه مې کارونه کول، او کور کارونه، د بیرون کارونه مې کول، اوبه مې راوړلې، همدارنګه د کور نوره سودا مې راوړله له بازاره. زمونږ کور کې اوبه نه وې، کله به چې اوبه په ټانکرو کې کوڅې ته راغللې، نو ما به لویې لویې بشکې وریاستلې، په هغې کې مې اوبه راوړلې، چې اکثرا به هغه نل به لوړ و، د ټانکۍ نل به ډېر لوړ و، نو ما به دا بشکه اخیستله، په ګنډو به مې ښودله، بیا به مې په خپلو پښو ښوده، بیا به مې اوبه اخیستلې. کنه مې داسې بېکاش کړله، دا ګنډو به مې ټولې شنې شوې وې، او زری نه ډیره وړه وم هغه وخت. هغه وخت ډیر تکلیف والی نه، اوس مې هم چې ډیره مې ګونډۍ قاتی کېنم، نو ګونډۍ مې شخې پاتې شي وچې شي، د مغه له کبله، ځکه چې ما زورباري پرې کړې ده، په ګونډو مې بشکې ایښې وې، د اوبو درندې درندې، نو اوس هم تاثیر لري، او هغه وخت هم ډیر تاثیر کړی و.
یو سپین سرې ترور د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې وکلنه وه او د کور ټول کارونه یې کول.
کله نو چې کار کول دا جوړ جوړ کول دا پخله دا وړل ام د کول دا جامې منځل لټاو نه ما کول ډیر ام را مې درد کول مور مې بچي در در راوړ کنه ا بچون سمالول کورم کار کول مشرلون کنه
د لوګر ولایت وسیدونکې جمیله وای کنجلې لماشومتوب نه په کار بلد نه شینو سبا ورځ به د خسر په کور کې څه کوي
جنای چې و کلان شي اتا کلان شي نه کلان شي په کور کارونو کې سم نيسي مور پلار سره بس د بیرین کاران کوي کوران کوي بس جام بیا تر اولس کلان دولس کلان دیارلس کلان تر سوچ جنای خو پیغله شي ما شومان ساتي د کور کار کوي او بو درتونش د جام جارو هر څه کوي بس تر سو جنای پیغله شي بس خپل کور ته لاړ شي اس باندې پوي شي څنګه کار نه جنای چې کارونه کوي په کور کې کار کوي بیا هیڅ وخت هغه باندې
د کابل خار اوسیدون کی صفیه بیا وای چې ماشوم هم هیڅ کار مې نه کاوه ډیر لوبې به مې کولې او ماشومتوب مې ډیر په خوشحالۍ تیر شوی دی
زه چې وړم مخ خپل ژوند مستیم کول سکول ته تلو مس مې نه دی کړی دا کارونه ما بالکل نه دی کړی جارو مې نه دی کړی ظرف مې نه دی مینځلې هر څه مس مې نه دی کړی ماشوم بیا چې اوس غټ شم اوس ټول کار کوم اوس مې هر څه زده کړی ډیر خوشاله یم ژوند یعنی ماشومتوب دغه مې ډیر خاطر کړی دی او مرګري او پنجاخ مې کول چینتارو مې کول خو مې را باندې پشان نه دی راوړی اس وخت
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو ناوړی د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکې مریم زرمتی په وینا کا په ماشوم باندې په زور او جبر کار کوو نو پاینده کې په ډیر خشن او زدي انسان وي
کورونه یې کې په طبي توګه د مثلا وړ وړ کارونه ورسپارل کیږي یا اوبر اوړل وي یا مثلا جارو وي یا مثلا د لوښو مینځل د شیان ورته سپارل کیږي بل یې غو سره تشویقیږي ورته وایي چې تا ډیر ښه کار وکړه تا ډیر پاکو مینځل او تا وایي تا ډیر ښه پاخه کړه دا صرف د دې لپاره چې دا تشویق سي او دا دې ته آماده سي روسی مسئولیتونه د ځوان څخه ورس او هغه کی راځي دا مسئولیتونه دا ومني خو وخت چې موږ تاسو دې موضوع ته راځو چې چیرته مستقیمه توګه نور دا مسئولیتونه د ماشوم مستقیم مسئولیتونه کیږي په دې صورت کې دا موږ کولای شو چې د فکر وکړو چې د ورس ځوان دې لپاره دا موافق انسان نه ووسی په دا وضعیتونه کې د ماشوم هغه ماشومتوب سیاسي د خالص ماشومتوب دوره ده او پیغه کې د ذهن برداشت کنجکاوی ټول دي کړې دې لپاره راټوله سوې ده موږ دا لېغنه محرومو او دغه ماشومان اکثرا یا ډېرې خشنی ښځې دي یا ډېر زیات زرزري او زیدي انسانان دي
اغلی زرمتی زیاتوی هیڅوک دا حق نه لري چې د یو چا د ماشومتوب دوره تری واخلي مخصوصا مور باید خپل مسؤلیتونه په ماشوم ورونه چوي
کورونه یو کې مخصوص ننجونو سره داسې برخوردونه کیږي چې من دې ته متوجه سي چې ماشوم په طبيعي توګه باید رالوي سي او خپل مسؤلیتونه سي دی یو مور مسؤلیت ده هغه باید په ماشوم باندې روانه چول سي مخصوص پنجونو باندې دوی باید پریږدي په خپل طبيعي حالت باندې یعنی که یو ماشوم خور یا ورور لري ورکه د دېغه مسؤلیت نه دز د باید هغه وسدي خدای سي موږ داس په باندې تحمل کو سي ته دا یو سدي باندې وای ګرځاو او چکر ورکا او ما پرې دز په دې کور کې ماشوم دغه ماشوم مسؤلیت ځکه ماشوم تر دغه وخت پورې په موږ حق لري چې موږ به دغه ټول ضرورتونه رفع کړو خو که واړو واړو مسؤلیتونه ورته سپارو چې د دې سره په مطابق باندې دا ښه خبر ده چې وروسته دای کول اساسي د ځوان لوی مسؤلیتونه په خپل وخت کې بیا په ښه توګه باندې ومني
په امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي که یو انجلۍ د ماشومتوب په دوره کې ډیر کار کوي نو پاینده کې له یو لړ نسایي ستونزو سره مخ کیدای شي
په ډیری وخت په دیارې لاس کلنۍ یا په دولس کلنۍ کې دا ځواني کې مشکلات صحیح دي ته به وجود راځي یعنې تاسو فکر وکړئ هر نجلۍ چې دولس کلنۍ یا دیارلس کلنۍ ته ورسیږي او اولی بار دا خپله عادت شي یا هم ځوانه شي د دې په روحیه یو ډېر بد اغېزه لري یو ډېر بد حالت لري هغه مور دومره وخت نه درلود چې دا لورې پوه کړی وای چې دغسې حالتونه تاسو باندې راځي تاسو باید آماده ورته ووځئ له بلې خوا په دې لور باندې شاقه کارونه کېږي چون مور نسي کولی دومره ماشومانو ته ورسي په هغه صورت کې دا خپل ماشوم له یوې خوا رحم د یو ساختمان لري چې په هغه کې وینه ټولیږي او پس دغه هغه وینه بیرون راوځي پس تاسو فکر وکړئ چې په داخل د وجود کې یو وینه په یو شي کې ټوله ستمه دغه اندازه غټوي وخت چې اندازه غټ اسمه او دا ماشوم کوم درون کار وکړه ډېر زیات امکان لري چې دغه رحم له خپل موقعیت څخه ترسي
ډاکټر فریده همداراز وایي درانه کارونه انجلۍ ته د هډوکو کوږوالی او د ملا درد پیدا کوي.
که د اډوکو په اساکې په نظر کې ونیسو، د دې ماشومانو اډوکې په حالت د رشد کې دي، په حالت دې کې دي چې هغوی د نمو وکړم. تاسې وګورئ چې موږ همیشه د خلکو دغه خبرې دي چې نجلۍ لکه سبزي پاله کوندې ده څومره زر رشد کوي، او د دوی د رشد وخت همدغه 12 الی 14 کلنۍ ده. په دې حالت کې که دا ماشومه ډېر درانه کارونه کوي، اولین شی چې دې ته پیدا کېږي د ملا درد دی. پس دغه دا مثلا 2 کاله نور 3 کاله نور په دې باندې تیر سوه، له نګاه د دې نه چې د دې خپل همدغه ستون د فقرات چې موږ ورته وایو، دغه د ملا مریسې ورته وایو، دا یو کاږوالی پیدا کوي. دا نو آهسته آهسته په مرور زمان دا ډیریږي، او بالاخره دا له وګو له قسمته کوپیږي. بیا بالاخره موږ دسک په نامه دسک د فقرات ورته وایو، یا یوه قسمت د مری له خپل موقعیته بیرون راوځي. دا همیشه د ملا درد اختوي، حتی دې ته به اجازه د حمل حتی نسته، حتی دا بشاره که ولادت کوي هم امکانات د فلج ډېر زیات ده. دغه مشکلات د سبب بعدن دې ته پیدا کیږي، اما په هغه وخت کې مور دې ته متوجه کیږي.
درنو اوریدونکو، ماشومان که د شرق وی که د غرب، خلک وی که انجلۍ، خود خنده او ژړا اندازې یو دی. نو ماشومان باید په کافی اندازه خپل ماشومتوب وکړي، لوبې وکړي او په خپل ماشومانه دنیا کې پریښودل شي، ترڅو د ژوند نورو پړاوونو ته په خوشحالۍ او مثبت لیدلوري قدم واخلي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چاره.